السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مو له دغو موضوعاتو خبرو اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه تر سره شوه طالبانو پکې ګډونوالو ته داسې ډاډ ورکړ د غونډې وروستي جزئیات هم در سره شریکو عام خلک له داسې غونډو څه تمه لري
دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ حیران دي وچه ډوډۍ ورته پیدا کیږي نه نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونو کومکونه وکړي
په دې اړه مو د چارو د وکتونکي نظر هم راخسته او دا به هم واوري چې کابل کې یوې نجلۍ د خپل کور دننه نورو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې زده کوونکي هرکلی کوي
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلي شوي دي روحي تکالیف ورته پیدا شوي په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلی هیله ده چې دا ستونزې حل شي
د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانانو سره د عاجلو مرستو په ترسراوي باندې پای ته ورسیده د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ناکام عمره لوبډله متحده عرب اماراتو ته لاړه څو په آسیایي جام کې برخه واخلي او په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې د ښاروالیو د ټاکنو پر مهال تاوتریخوالو کې 15 کسان وژل شوي پوره خبرونه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه کې ټینګار وشو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي غونډه د اسلام آباد په کوربتوب د شاوخوا 22 بهرنیو چارو وزیرانو او ګڼ شمیر ځانګړو استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو په حضور کې ترسره شوه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي ټوله سیمه باندې به د دغه هیواد روان بحران سختې اغیزې پرې باسي
افغانستان د ګډوډۍ خواته روان دی هر هغه حکومت چې د خپلو کارکونکو تنخواه نشي ورکولی هغه به رالویږي ګډوډي رامنځته کیږي ګډوډي د هیچا په ګټه نه ده
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د غونډه کې ګډون کړی او متقی د مرستو غوښتنه وکړه او ویل روانو ستونزو د حل په هدف د اسلامي هیوادونو غوښتنې او وړاندیزونه مني د غونډې ګډونوالو د طالبانو په حکومت باندې د بشري حقونو د رعایت او د تعلیم د زمینې د برابرولو غږ وکړ د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحدي عربي اماراتو ته ولاړه د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي د آسیالي به د اتو آسیایي لوبډلو په ګډون د دسمبر په 3 پیل او په 1 پای ته ورسیږي په پیغام کې راغلي افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله په خپل ګروپ کې د هند پاکستان او متحده عرب اماراتو سره مخ ده تر لوبو مخکې به یو روزنیز کمپ هم هلته ولګول شي تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم په راروانه جنیوري کې ویسټ انډیز ته ځي څو هلته په نړیوال جام کې ولوبیږي د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنیوري له 14 د فبروري تر 15 دوام کوي چې افغانستان به له پاکستان زیمبابوې او پاپا نیوګینې سره په لومړني دور کې مخوي په خیبر پختونخوا کې د ښاروالیو د ټاکنو پر مهال په څو سیمو کې تاوتریخوالی شوی او 15 کسان وژل شوي په کرک کې د دوو کاندیدانو پلویانو جنګ کړی چې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي بلخوا د کوهاټ په شیخان سیمه کې هم د رایو مرکز مخې ته وسلوالو په ډزو یو تن وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند پر ګاډو شوې یو حمله کې دوه کسان وژل شوي دي پولیسو ازادي راډیو ته وویل د سړک غاړې دا بمي چاودنه په کمر سر کې شوې او درې کسان پکې ټپي شوي هم دي خو د خیبر زولې د پولیسو ویان ظهیر خان ازادي راډیو ته ویلي هلته په بازار زخخیلو کې د دوو نوماندانو د ملاتړو ترمنځ نښته او ګډوډۍ رامنځته کېدو وروسته د رایې اچولو بهیر ځنډول شوی د دوی په وینا پر دې مهال د یوې ډلې لخوا د راکټ لانچر توغندی هم توغول شوی خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی او په کراچۍ کې هم پرونې شپې د چاودنې له امله د مړو شمېر 11 کسانو ته پورته شو. چاودنه د فاضلاب یا د چټل اوبو په یو سرپټي کانال کې د ګازو د راټولېدو له امله شوې. لومړی د وژل شوو کسانو شمېر 12 اعلان شوی و. د کراچۍ پولیسو یو مشر سرفراز نواز شیخ ویلي د سختو ټپیانو له ډلې ځینو بیګا په روغتون کې ساور کړي چې ورسره د مړو شمېر لوړ شو. هغه ویل 14 کسان ټپیان هم دي. په کراچۍ کې د چټل اوبو ګڼ کانالونه سرپټي دي او د چارواکو په خبره ناقانونه ودانۍ پرې جوړې دي. اسرائیلی ځواکونو په لویدیځ غاړه کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو څلور فلسطینیان نیولي. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې د یو یهودي دینی ښوونځي درې زده کوونکي هدف ګرځول شوي وو. یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اسرائیلي چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. څو فلسطیني ډلو د تیرې پنجشنبې برید ستایلی، خو چا یې پړه پر غاړه نه دی اخیستی. او ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورن و. د کوردستان څارنوالۍ خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. خود بخښنې نړیوال سازمان د قربانی تر اعدام مخکې ویلي و چې له دغه سیاسي بندي نه ایراني څارنوالانو په زور اعتراف اخیستی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي حیدر قربانی هیڅکله وسله نه و پورته کړې او د هغه د شکنجې او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپای پاسداران د څو غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یو ځای ونیول شو. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک، اکثر د بشري حقونو فعالان، د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانی کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته اعدام کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یوه. هرات اسمان ځای ځای وریځ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه نه. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه ات. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه و.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نقدو پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقی دا خبره د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. دا غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل ک نړۍ مرسته ونکړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 350 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د دې کانفرنس په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله ویل بیل کوم قید او شرط دی لدې هیواد سره مرسته دوام وکړي.
نقد او پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپل پخو ودرول شي، ماشونه ورکړل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نقدي پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم ښه نه وي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه، خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا د غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پر خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني. د اسلامی همکاری او سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم معاینه وکړه. وی ویل د اګست له 15مې لکه چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه، که بل هر هیواد له دې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پای کړی وای. عمران خان خبرداری ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت درو، ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه، بلکې دا زموږ دیني وجیبه ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني، خو دا یې هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیل رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد یې د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و، د اسلامي همکاري او سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقونو په څنګړې توګه د ښځو د حقونو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد له افغانستان سره په هره برخه کې مرسته ته چمتو دی. د اسلامي همکاري او سازمان سر منشي حسین ابراهیم توها بیا د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو په کار ده چې د دې ویرې د لمنځه تلو لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کانفرنس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
دا چې د اسلام آباد غونډه چیرته رسیدلې، په څه ډول فضا کې ترسره شوې ده او افغانانو لپاره یې ښکاره پیغامونه څه وو، همدا شېبه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ماښام مو په خیر، ستړي مشئ، ستړي ورځ مو تیره کړه، څنګه وه د دې غونډې پیغامونه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره څنګه ارزوئ؟
یو پیغام ته خو به لږ نور منتظر یو چې کمې پریکړې شوې دي په نننۍ غونډه کې، هغه څه دي او هغه به هم یو پیغام وي او هغه به مهم پیغام وي، ځکه چې د ټولو ګډون کوونکو ټینګار هم موجوده چې کم دا وخت یو کړکیش دی، یو بشري ناورین دی، یو مشکلات دی، آیا دې ته اسلامي نړۍ څنګه جواب وي؟ ځکه تر اوسه پورې د او آی سي د دې سازمان د اسلامي هیوادونو هغه دومره فعال نه دی پاتې شوی، او به کتی شي چې څه راځي. یو خو به هغې ته انتظار کول غواړي، لیکن تاسو خبر وکړه چې نن پیغامونه څه وو. لکه ما چې کوم زما خپل برداشت دی او ما چې څه واورېدل او تاسو هم ذکر وکړو په دغه رپورټ کې، د ډېرو پکې غوښتنه د ټول شموله حکومت هم وه، د ډېرو پکې غوښتنه دا وه چې افغانستان دې یو وارې بیا د ترهګرۍ مرکز جوړ نشي، دا غوښتنه هم وه چې افغانستان دې بیا د نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ او یو خطر نه وي. بله غوښتنه او پیغام پکې دا هم د حکومت لپاره، د طالبانو د حکومت لپاره، چې دوی دې لږ خپل دریز او خپل موقف کې د ښځو په مسله باندې، د ټول شموله ټول ګوندي حکومت په مسله باندې، د ښځو د تعلیم او د روزګار په مسله باندې دی نرمي وخی او خپل دریز کې دی. ځکه چې د ډیرو دا نظر وو چې دغه پالیسی دغه نرمي ممکن نه چې د طالبانو په اړه باندې د نړۍ په دریز کې هم بیا بدلون راولي. نو بهرحال دغه یو پیغامونه، لیکن د ټول یو پیغام د افغان ولس لپاره هغه د همدردی و، هغه د افغانستان د ولس او د خلکو لپاره هغه هغوی سره د خواخوږی و. او د ترکیې خارجه وزیر خدا هم وویل چې د اسلامي هیوادونو د تنظیم د دې غړي دي سفر وکړي افغانستان ته، خلکو سره د مخامخ وویني، د خلکو نه د هغې مشکلات واوري او هغې سره د خواخوږي څرګنده کړي. نو دغه تقریبا پیغام د هر یو وزیر یو شار وو.
او طاهر خان صاحب، دا چې امیر خان متقی ته د میلمنو په ډله کې ځای ورکړل شوی و، یعنی د ویناوالو په لیست کې نه و، البته په عمومي غونډه کې وروسته وایي چې د پردو تر شا یې خبرې کړي یا د بند دروازو تر شا یې خبرې کړي، د دې علت څه کېدای شي؟ او بل دا چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ هم نه و، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ و، د دې پیغام څه کېدای شي طالبانو لپاره؟
ګوره، د ملګرو ملتونو پریکړه چې کله راغله چې د افغانستان څوکۍ به هغه پاتې وي تیر حکومت سره، دا دلته د اسلام آباد کې مونږ ډېر ډیپلوماټانو سره چې خبرې کړي دي، پاکستانان پکې شامل دي، د افغانستان د طالبانو حکومت ته بلنه یو پیچلې مسله وه. او تاسو ګوره تر اوسه پورې رسمي به تاسو بیان نه لیدلې چې طالبانو دې لکه هغې ته بلنه ورکړې شوې ده، ځکه یو 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 دغه روانو یو بحث روانو چې په کم حیثیت باندې د طالبانو د حکومت استازي ته دې کې بلنه ورکړې شي. لیکن چونکې کانفرنس د افغانستان په موضوع باندې وو او پاکستان بیا یو جلا نظر لري د موجوده حالاتو په اړه باندې، نو فیصله دا شوه و چې د افغانستان نه خو پلاوی راځي، د طالبانو پلاوی به راځي، لیکن هغه حیثیت به د یو د یو هیواد استادی په حیث نه وي. اما د طالبانو د موجوده ادارې د هغې به عمده وجه وه چې متقي صاحب خو ناست و لیکن هلته بیرغ نه و، او د بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ و، او هغه په هغه چې کوم ترتیب سره د الفابیټکس وي په هغې کې په دریم نمبر باندې د افغانستان بیرغ لګېدلی و. نو د دې معنی خو دا ده، یو دا یو پیغام دی چې څنګه د ملګرو ملتونو پرېکړه وه دا کارنګ پریکړه تر اوسه پورې د اسلامي د دې هیوادونو د سازمان هم دا چې دی اوس هم لکه رسمیت باندې هغه تیر حکومت مني.
bale کور مو ودان ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې له اسلام آباد ای هلته د تر سره شوی غونډې جزئیات راکول. لا هم د دې غونډې ورستۍ اعلامیه نه د خبرې سوي، موږ په راتلونکو خبرونو کې ورستۍ حال در سره شریک کو.
تاسو ل پیغامونو
دا ناسته ډېر یو مهمه ناسته ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ټول افغانان او موږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري، په دې باندې یو بحث وشي. موږ ته هم دغه ناسته انشاءالله موږ امید لرو چې دا ناسته به ډېر یو مثبت اړخ ولري.
موږ ته د خارجي کومکونو ته ډېره اړتیا لرو. افغانستان ډېر ځپېتلی ملک دی، ډېر زیاته موږ باید موږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. د اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ حاریان دي، وچه ډوډۍ ورته پیدا کېږي نه. نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونه کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړ نه شي، صحیح تقسیم اوقاتو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا غونډه د دې سبب وګرځي چې دا زمينه مسایده سي چې د افغانستان اړیکه له نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایده سي. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه ترې وسی او کار ورته وسی، او په دې هیله سي د مرستو لړۍ همداسې جاری وساتل سي.
بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي دا د سایلو ور دي، او اسلامي هیوادونه تر نورو هیوادونو پورې ډېره زیاته مسولیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپله ځان تفتین کې، زما د دوی نه دا خواست دا غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډېره اړینه په دې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې، او افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده. او بل دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت لپاره غږ پورته کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په خوست کې هم یو ډله رون اندو او ځوانانو د اسلام آباد د نننۍ غونډې هر کلی کړی دی. دوی له طالبانو هم غوښتي چې د خپل هیواد او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره له نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی رون اندیوای د اسلامي همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د اسلام آباد فوق العاده غونډه په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او سیاسي وضعیت د خوالي لپاره یو ښه فرصت دی. دوی له طالبانو هم غواړي چې له دې موقع څخه د خپل نظام او افغانانو په ګټه استفاده وکړي. د ژورنالیزم د پوهنځي استاد محمد خان نیازی آزادۍ راډیو ته وویل طالبان د اسلامي نړۍ د هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي، او په داخل کې د هم خپل ټول ملت او سیاسيون په اعتماد کې واخلي.
دا ژوند د ټولو انسانانو د ټولو نړۍ سره تړل سوی ده. تقریبا هغه سرحدونه د غرونو د دریابونو د فاصلو د له منځه تللي. د امارت مسؤلین باید له ټول نړۍ سره خصوصا اسلامي هیوادونو سره ښه د ورورولۍ فضا رامنځته کړي. له دې سره سره د امارت مسؤلینه هیله ده چې دوی یوازې اسلامي هیوادونو نه بلکې په داخل د هیواد کې خپلو ټولو ورونو دوستانو بچیانو ته ولو که سیاسیون په خپل منځ کې به دوی یو بل نشي زغملی دا باید وزغمي.
خوستی رون اندول په افغانستان کې روان بشری ناورین لنړیوالو پټ نه دی او اسلامي هیوادونه باید د دې ناورین په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. د اقتصادي چارو کارپو خیبر وایي اسلامي هیوادونه د لنډمهاله مرستو ترڅنګ په دې هیواد کې اوږدمهاله پانګونه وکړي تر څو دا هیواد پر ځان بسیا شي.
دلته بشری ناورین موجود دی. دغه بشری ناورین د محوه کول لپاره اړینه ده چې دوی په هغو مواردو باندې د افغانستان د حکومت د استازي سره موافقه ته ورسیږي تر څو دوی په افغانستان کې لیوه اړخه د بشری ناورین مخه ونیسي او له بل اړخه دغه اسلامي هیوادونه باید په افغانستان کې سرمایه ګذاري پانګونه تشویق کړي تر څو افغانستان د بشري محدودو مرستو په مسله باندې متکي ونه اوسیږي او دوی وکولی شي په افغانستان کې هغه اوږدمهاله سرمایه ګذاري تامین کړي.
د چارو کارپو امیر بهیر په دې غونډه کې د امریکا، چین او اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو ګډون هم د ارزښت وړ ګڼي او وایي ممکن د اسلام آباد په دې فوق العاده غونډه کې د نظام پر سرنګوالی هم بحث وشي. د نړیوالو حقوق استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي طالب چارواکي باید د دې فرصت نه د خپل خلکو او نظام په ګټه استفاده وکړي. د اسلامي هیوادونو کانفرنس غړو هیوادونو پام ځان ته راجلب کړي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم عمل وکړي.
اسلامي مرتبه ټول منصبینو باید دغه ممکنه اعظمي استفاده وکړي او د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو کانفرنس غړو هیوادونو دغه توجه په بشپړ توګه ځان ته راجلب کړي شي چې په نړۍ کې د نړیوالو عمومي حقوقو د اصولو سره سم د بلکنوتونو د مشهور اصولو سره سم د عمل وکړي. خل موقع ده چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د خپل نظام د رسمي ژوندل لپاره کار وکړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د دسمبر د 19 مهم کانفرنس سعودي عرب راغوښتی چې د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ډیپلوماټانو په کې ګډون کړی دی. د یادونه وړ ده د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو را په دیخوا دا هیواد د بشري بحران سره مخامخ شوی او د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې چې په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
پر اسلام آباد سربیره نوې ډلای هم نن د یوې غونډې کوربه و. دغلته د آسیا زړه هیوادونو یو شمیر استازي سره راټول شوي. په دې ناسته کې د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې و. د دې ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونه له یو باثباته او امن افغانستان څخه ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس سره هممهاله هندي رسنیو راپور ورکړی چې نوې ډیلی د یکشنبې په ورځ د هند پیوستون مرکزي آسیا تر عنوان لاندې د ناستې کوربه وو. په دې ناسته کې د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو او د افغانستان د سیاسي مسایلو، سوداګریزي پراختیا او د سیمې د اتصال په اړه خبرې اترې وکړې. د دې ناستې د اعلامې په پای کې راغلي چې دغه هیوادونه له یو امن او باثبات افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد په داخلي چارو کې پر نه لاسوهنې ټینګار کوي. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی وایي د ډهلی په ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناسم وضعیت په پای ته رسولو پکې د سیمې د هیوادونو پر رول د افغانستان په امنیتي وضعیت، د ټول شموله نظام پر څرنګوالي او پر سیمې اغیز او له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه بحث وشو.
اول موضوع هغه بشري ناورین ته د پایټه کې خوستل. دویم هغه امنیتي امور چې د دې پاک هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري ډېرې شي او هغه مشترک تشویشونه چې د امنیت په برخه کې دی په افغانستان کې لري، یو لړ مشکلاتو د حل لپاره مشترک اقدامات دي. دریم هغه پراخ بنسټه نظام جوړونه د افغانستان کې چې په دې سیمه کې ثبات ته لار او زمینه مساعدېږي.
ښاغلی مامونزی وایي هند کولی شي د افغانستان بد وضعیت ته په کتو اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي شنونکي وایي چې نوې ډیلی کې دا ناسته د مرستو د بسیج لپاره ښه فرصت دی. د سیاسي چارو کارپوه شاهزاده مسعود
امیدواری داده چې د سیمې او منطقې ستر هیوادونه لکه هندستان، چین، روسیا دغه هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې یو واحد دیدګاه ولري، په شمول د همسایګانو. د افغانستان ثبات دا نه یوازې چې د افغانانو په ګټه ده، بلکې د سیمې او د منطقې په ګټه باندې ده.
هند کې د افغانستان سفارت وایي چې هند تیرو شروع کلونو کې له افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، چې دا مرستې بیلابیلې برخې رانغاړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دغه ماخامنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو بل راپور را اخلو. په کابل کې یو انجلې په خپل کور کې نور انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې دا مهال انجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې فعالان د دې انجلې دا نوښت ستایي او وایي چې ورته نوښتونه او کارونه باید نور هم ډیر شي. طالبان وایي دوی د نجونو تعلیم ته د یوې تګلارې په جوړولو بوخت دي او ممکن نوي لمریز کال کې د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانستل شي.
دلته د کابل ښار په وڅنډه کې لشپږم تر 12 ټولګي د ښوونځي نږدې 50 د کوونکو ته د ښوونځي مضمونونه تدریسېږي. خدا کوم رسمي ښوونځی نه دی، بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یو انجلۍ په خپل شخصي لګښت په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د ادارې او تجارت له پوهنځي فارغه ده، خو اوس کومه رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غواړي د دغه ښوونیز مرکز دقیق ځای په راپور کې یاد شي، وایي دغه نجونو ته ځکه د ښوونځي مضمونونه ور زده کوي چې که راتلونکی کال یې پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي، نو له بشپړ چمتووالي سره ښوونځي ته ولاړې شي.
دا مرکز میں لشپگم تر دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د ښوونځي بیلابیل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و ترڅو هغه نجونې پکې درسونه وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره ښوونځي ته لتلو پاتې شوي یا نشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل انجونې لدی رامسته شوی فرصت خوښې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو دین نامعلوم برخلیک ته د پایټکی کېږدي او ښوونځي دي د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه یم، د اتم ټولګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ ښوونځي کې درس وایم او ډیره خوښه یم چې په دې حالت کې په وړیا زده کړو بوخت یم.
زه ندایم د نوم ټولګي زده کوونکې، مونږ له نړیوال ټولنه غواړو چې مونږ ته زده کړې زمینه برابر کړي او زموږ تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 24مه نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنه کړه. وروسته بیا لومړی تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپل ښوونځیو ته ولاړي، خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر 12 ټولګي پورې د نجونو په مخ ښوونځي تړلي پاتې شول. سوریا بهر چې په کابل کې په یو ښوونځي کې ښوونکي دوایي، د نجونو لپاره د ښوونیزو فرصتونو برابرول کولی شي د راتلونکي په اړه د دوی ناهیلي راکمه کړي، ځکه همدا اوس یو شمېر نجونې له تعلیمه د لرې پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوي.
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلي شوي دي، روحي تکالیف ورته پیدا شوي، په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلي، حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی، 12 کاله ښوونځی وای، او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل شي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي، دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لنډمهالي بولي او وایي پر داسې وي طرحې کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده به له دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه
چې اوس په ټول هیواد کې وجود لري، معارف ژمن دی چې په هره برخه کې حتی الامکانه د هغوی سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1419 کال په پای ته رسیدو سره په ځینو هغه ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې. خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
دا خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. شپږ نیمې بجې شوې. په بل هغې کې مې همکار ستا